دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې له سخت موسم څخه مرګونه، د پښتون ژغورنې غورځنګ وړاندیز ته غبرګونونه، په بنو کې مظاهره، د ښځو او ماشومانو د حقونو په اړه پر راپورونو سربیره د سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. خو تر څو وړاندې ورکو شاهین بنیری ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
ستلم شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د بارانونو واورو او ځمکو خویدو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې د وجل شو شمېره 273 رسیدلې ده. عوامي نشتل ګوند د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره د سیاسي مشرانو د اتحاد په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د وړاندیز هرکلی کړی دی. او جرمني، فرانس او برتانیې ویلي په داسې حال کې چې تهران د جوهري لوازنامې شرایط عملي کول راټیټ کړي دي، نو ځکه دوی په ایټمي تړون کې د تنازع د هواري میکانیزم فعال کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بارانونو واورو ځمکو خویدو په پیښو کې په تیرو درې ورځو کې د وجل شو شمېره 273 رسیدلې ده. په دغه اړه بیګا مشال ډېرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داوړ وویل چې د باجوړ په رحمان آباد سیمه کې د یو کور د چتره پرېوتو په پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه خلکو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
پر چنار کے شمالی وزیرستان کے پر عظمک او شوال کے پر جنوبی وزیرستان کے مکین او چکم نور دا سے لرے پرتیسی میں دیدے جنوبی وزیرستان پر دیکھے دے واورے دے واجنا لارے باند دی او خلکو تا یوش میں ستون دی.
چارواکي ورسنه وایي چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د ځمکې خویدو او تندرونو په پیښو کې تر پرونه پورې 55 کسان وژل شوي او خوښه 240 جوبل دي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې دغلته د کورونو د چتونو را پریوتو له کبله 25 کسان وژل شوي دي. چارواکو د مرګ جوبلې د شمیرې د ډېرېدو ویره څرګنده کړې ده. وزیر اعظم عمران خان له ځپل شو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. عوامي نشتل ګوند د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره د سیاسي مشرانو د اتحاد په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د وړاندیز هرکلی کړی دی. پرون د باچا خان مرکز لخوا په خپور شوي بیان کې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې د پی ټی ایم وړاندیز د عوامي نشتل ګوند د منشور برخه ده او تل د دې لپاره هڅې کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند ستر سکتر سردار حسین بابک وویل
اسپندیار ولی خان صاحب دغه بیان ته ډیر په خن نظر کتلی دي، ډیر په درون نظر یې وته کتلی دي. نو موږ دا ګڼو چې بالکل حقیقت هم دا ده چې د پښتنو دا مسلې دا مشکلات او دې ته چې سوره موږ یو شوي نه یو، نو دا حل کېدل چې دي ممکن نه دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلي غړي محسن داوړ د اسپندیار ولی خان په بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې پی ټی ایم به د پښتنو د یووالي په هدف د عوامي نشتل ګوند په ګډون د ټولو ملت پاله سیاسي ګوندونو د مشرانو سره سلا مشوره کوي. د بکاخیلو مشرانو او ځوانانو پرون دغلته د یو وګړي د وجل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو د وجل شوي ځوان بیت الله مړی د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک باندې خېو. د دې په وینا بیت الله پرون ناپېژندل شو وسلوالو په هدفي برید کې وجلې وو. د بکاخیلو ځوانانو اتحادي یو غړي وحید وطنیار مشال لیډو ته وویل دوی نور په سیمه کې بدامني نشي زغملې.
چاته دا اجازات نه ورکوي چې دا نمونه کردار وشي چې په هغه سره د میز کاروبار نه وي محفوظ، د میز ژوند نه وي محفوظ، د مو مشر د مو کشر نه وي محفوظ. دغه ټولې دا غوښتنه وه چې دغه د زر تر زره د دغه پلټنه وشي چې هغه نه وي کوم په ډېر غټ احتجاج بنه مجبور شي.
پولیس چارواکي وایي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي او دوه مشکوک کسان یې هم نیولي. د مظاهره چانو په وینا دوی په هر حال کې د هدفي بریدونو مخنیوی غواړي. دوی په دغه اړه په یو ونې کې د پلټنو بشپړولو او ذمهوارو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو خبرو اترو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوب دا خبره پرون د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په ملاقات کې کړی ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر مخام له نوې ډیلي د مشال لیډو افغان څانګې ته وویل چې د ازبکستان حکومت د افغانستان په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا ده. جرمنی، فرانس او برطانیې ویلي په داسې حال کې چې تهران د 2015 جوهري لوزنامې شرایط عملی کول راټیټ کړي دي، نو ځکه دوی په ټمی تړون کې د تنازع د هواري میکانیزم فعال کړی دی. د ایران سره جوهري لوزنامه د دغه دریو اروپایي هیوادونو په ګډون چین، روسیې، امریکا او اروپایي ټولنې لاسلیک کړې ده. درې واړو هیوادونو ویلي اګر چې دوی یو داسې پروسه روانه کړې چې په نتیجه کې ملګري ملتونه په ایران بندیزونه لګولی شي، خو د واشنگټن لخوا په ایران د ډیر نه ډیر فشار اچولو د کمپاین برخه نه جوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له جوهري لوزنامې د وتلو اعلان کړی و او په ایران یې بندیزونه عملي کړي وو. له دغې وروسته ایران د لوزنامې یو شمېر ژمنې نه دي پوره کړې. اروپایي هیوادونو ورسره چین او روسیې د ایټمي تړون خوندي ساتلو ژمنه کړې ده. ایران د دریو اروپایي هیوادونو اقدام ستراتیژیکي تېروتنه بللې، خو ولې زیاته کړې ده چې د لوزنامې پر ځای ساتلو لپاره به په هر تعمیري اقدام غور کوي. او د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي په روسیه کې د بشري حقونو د وضع خرابېدو لړۍ تیر کال هم دوام کړی دی. هیومن رایټس واچ پرون د 2020 کال لپاره په خپل کلني راپور کې ویلي روسیه په هیواد کې فعالان زورویو چارواکي یې د حکومت مخالف اوازونو د خاموشه کولو لپاره د زور زیاتینه کار اخلي. په راپور کې په چین کې هم د بشري حقونو نه په سرغړونو نیوکې شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مشرانو د ډلې څخه بللې چې په بهرنیو چارو کې د بشري حقونو مرستې ته آماده نه دي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال د سراج ظهیر نه و.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 200 روپۍ 10 پیسې او په 201 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 120 روپۍ 50 پیسې او په 101 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 201 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 201 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم سلور او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، ژوب کې منفی 15 او شپږ، او کوټه کې به کم ناکم منفی 1 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د بارانونو، واورو او ځمکې ښویدو په پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 2 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا د موسمیات محکمې د نورو واورو او بارانونو وړاندوینه کړې.
اتوارو خالی چې دین هغه باندې بیا چانس شته چې زه په دې واوري او کوم ځای کې چې بارانینو التکی بارانو شي.
عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې د پښتنو د ستونزو د حل د لارو چارو لټول لپاره به له پښتنو مشرانو سره سلا مشوره کوي. پښتنو مشرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده.
پی ټی ایم هم اتفاق واړي، د اسفندیار بیان هم ډېر حوصله افزا دي. متفقه پښتون قومي جرګه پکار ده.
د بنو بکخیل مشرانو او ځوانانو پرون هلته د پاد فبریت کې د یو ځوان د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. په روان خبرونه کې د شذو ماشمان او نشزیانو د حقونو په اړه راپورونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. پاکستاني چارواکي وایي په دې هیواد کې د بارانونو، واورو او ځمکې ښویدو په پیښو کې په تیرو درو ورځو کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 2 ته رسیدلی دی. پر دې سربېره یو شمېر نور کسان ژوبل هم دي. چارواکو د مرګ ژوبل زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم له متاثرینو سره د بیړنۍ مرستو امر کړی، خو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ځینې پخواني چارواکي وایي چې په صوبایي او قومي کچ جوړې دغه ادارې پرمختللي وسایلو، جدید مشینري او د کارکونکو روزنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل مومن په دې راپور کې واوري.
د قبایلی سیمو له قدرت یې پتونو سره د مبارزې څنګ ویان احسان داوړ پرون مشال لوته ویل چې تیره ورځ په باجوړ کې د یو کور پریوتو او ځنو نورو سیمو کې د لارو بندېدو وروسته یې په یادو سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي.
په باجوړ کې رحمان آباد سیمه کې د یو کور چتر پروتې د درې کسان چې پکې یو دوه ماشومان دي دا زخمیان شوي دي. په چینار کې شمالي وزیرستان کې پر ازمک او شوال کې په جنوبي وزیرستان کې مکین او چې کم نور داسې لرې پرتې سیمې دي د جنوبي وزیرستان په دې کې د واوره د واجنا لارې بند دي او خلکو ته یو شمېر ستونزې دي خو د دې لپاره کار لګیا دی.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هېواد تر انتظام لاندې کشمیر کې د ځمکې ښویېدو او واورو تندرونو پریوتو په پیښو کې تر پرونه پورې 50 کسان وژل شوي او تر 240 پورې جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي او 45 کورونه په مکمله توګه تباه شوي دي. رسنۍ له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي چې د مرګ جوبل شمېر زیاتېدای شي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې په ټوله صوبه کې د واورو او بارانونو ورېدو له کبله په رامنځته شوو پیښو کې تر پرونه پورې 25 کسان مړه شوي او ګڼ ژوبل دي. دغه صوبې چارواکو مشال لوته ویلي چې زیاتره کسان د کورونو چتونو له راپریوتو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي چې د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او نورو اړونده ادارو ته یې امر کړی چې په کشمیر کې واورو ځپلو ته سمدستی مرستې ورسوي. خود خیبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې پخوانی چارواکي یاسر خټک وایي له قدرتي پتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارې داسې جدید مشینري نه لري چې لارې له واورو پاکې کړي او خلکو ته سمدستي مرستې ورسول شي. خټک پرون مشال لوته ویل حکومت ته پکار دي چې په هغو سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې جوړې کړي چېرته چې ډېره واوره او بارانونه کیږي.
په صوبایي سطح باندې او په مرکزي سطح باندې ډیزاسټر مینجمنت محکمې خوشته خو دغه محکمې دومره مضبوطې نه دي، دومره فعالې نه دي، د دوی سره دومره وسایل نشته چې په دغه سي حالاتو کې په ډیزاسټر کې دوی سمدستي خلکو ته امداد ورسوي، دوی سمدستي خلکو ته خپل ځان ورسوي.
د خبر پښتونخوا د موسمیتو څنګ مشر مشتاق علي شاه پرون مشال لوته ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په مختلفو برخو کې بیا د نورو بارانونو او واورو ورېدو امکان دی.
اتوار او خالی چې دین هغه باندې بیا چانس شته چې زه په ځای واوري او کوم ځای کې چې باران نه ال تکي باران نه شي. دا د چې کوم چې لری لری درو کې علا کې دي نو ال تلارې بند دو خط ششته او بیا غین علاوه کوستان کې او برسوات کې او چترال بازي علا کې دا شته چې هغه کې بیا لینڈ سلائیڈنگ یا اور سرا دا واوري ورته دو پوځ چې کوم لری بند شي هغه چانسز پکې شته.
مشتاق علی شاه زیاتوي دا واره د پاکستان په ځنو سیمو کې 15 کاله او ځنو کې بیا 12 کاله پس دومره زیات بارانونه او واوري شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غل مشال رادیو څخوري دا و مینه شل ګون مشر اسفندیار ولی خان د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه وړاندیز هر کلی کړی دی چې پی ټی ایم د پښتنو د ستونز د حل د لارو چارو لټول لپاره له پښتنو مشران سره سلا مشوره کوي او ټول پښتانه به د ستونز د هوارولو لپاره رایو ځای کوي. نو موږ د بیان تیر ماښام له هغه وروسته خبر کړ کله چې د غورځنګ مشر منظور پښتین د تیر یک شنبه په ورځ په بنو کې د جلسې پر مهال د پښتنو د یووالي ژغ وکړ. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د اسپندیار ولی خان د دغه سرګندونو په اخله د پښتونخوا په اسمبلی کې د یاد ون پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
منظور پښتین صاحب په بنو کې په جلسه کې ټولو پښتنو مشرانو ته اپیل کړی دی چې د پښتنو د ستونزې د مشکلات په شریکه د حل کولو لپاره جدوجهد وکړو. نو اسپندیار ولی خان صاحب دغه بیان ته ډیر په ښه نظر کتلی دی، ډیر په درون نظر یې ورته کتلی دی، خوش آمدی دی ورته ویلی دی. نو موږ دا ګڼو چې بالکل حقیقت هم دا دی چې د پښتنو دا مسلې دا مشکلات او دې ته چې سوره موږ یو شوي نه یو نو دا حل کېدل چې دی ممکن نه دی.
د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داول د عوامي نېشنل ون په دې خبره د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه ویلي دي چې دوی د پښتنو د یووالي د هدف د بنو په جلسه کې ټاکلی وو او د دې لپاره به پی ټی ایم د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د پښتنو د نورو ملتپالو ګوندونو د مشرانو سره سلا مشوره کوي.
د پښتنو مسلې چې څونه دي دا کچره مونږ ته یو موټی یو قوت نشو نو د دې ریاست ته جبر په همدغه شانتي رواني نو څنګه چې بادشاه خان خبره کړې وه چې لا به یو کیږو غني ورکیږو نو د دې ورکېدونه د بچ کېدلو لپاره همدغه یووالی واحد لار ده. نو مونږ ډېر خوشحاله یو چې نن سنجر ولی خان صاحب طرف نه دا بیان راغو او انشاءالله مونږ به ډېر زر د ټولو مشرانو سره ناسته کوو او د پښتنو د یووالي لپاره به سلاره جوړو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي دا مهال د یو شمیر ستونزو د هوارولو لپاره د پښتنو د وحدت په لور په چټکۍ سره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی.
پی ټی ایم هم اتفاق واړي د اسفندیار بیان هم ډیر حوصله افزا دی باید چې دې ته عملی شکل ورکړی شي. متفقه پښتون قومي جرګه په کار ده او بیا دومره غټ کام دی دا په یو جرګه کې نشي راځي کېدلی نو دا کې دي شي چې په کوټه کې وشي په پېښور کې وشي او که ضرورت وي درېم ځای کې دی وشي خو ایجنډا دی یو وي سائنسي دی وي په دې د ټول خیل قبیلې ټول پارټۍ ټول ډلې موجودې وي پښتنو د ستونزې دی په ګوته کې او د هغې حل باندې متفق شي.
یاد دې وي چې تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند لخوا وخت په وخت د پښتون تحفظ مومنټ په تګلاره نیوکې هم شوي دي خو د بادشاه خان مرکز پېښور نه په خپور شوي تازه بیان کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان لخوا ویلې شوي دي چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې د عوامي نېشنل ګوند د منشور برخه ده او د پښتنو د مسلو او ستونزو د حل لپاره د پښتون تحفظ مومنټ لاړخه د پښتون ملت پالو د رایوزی کولو د وړاندیز تاینه پکار ده. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوریا اوس له پېښور ځو د بنو پر لور. د بنو بکخیل مشرانو او ځوانانو پرن هلته د یو ځوان د هدفې وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون د یو لارین پر مهال وویل چې په بکخیل کې ناڅرګند وسلوالو په سپینه ورځ د سیمې یو ځوان په هدفې برید کې وواژه او وتښتېدل خو امنیتي ادارو هیڅ اقدام ونه کړ. دوی وایي په سیمه کې بدامنی نه زغمي او له حکومت غوښتنه کوي چې قاتلان دې په یوه اونۍ کې دننه ونیسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
د باکاخیلو ځوانانو او مشرانو په هدفي برید کې وژل شوی ځوان بیت الله مړې د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک باندې کې خودلې وو. مظاهره کوونکو د دولت نه د باکاخیلو ځوان د قاتلانو معلومولو او گرفتاره کولو غوښتنه کوله. د دوی په وینا بکخیل منډی کې نصرګند وسلوالو پرون د سیمه ځوان په دوکان کې دننه په ډزو ووژلو او د غلطانه په موټر سایکل په تیښته کې بریالي شول. دوی د ډکا وکړه چې کده روانه میاشتې شلمې نیټې پورې دولت د دوی د ځوان قاتلان گرفتار نه کړل نو نه ختمېدونکې احتجاج پیلوي. د بکخیلو ځوانانو اتحادیه یو غړی وحید وطن یار وویل دوی مشرانو او ځوانانو شریکا غږ پورته کړي چې نه معلومه مرګونه نه مانی
او د هر طبقه سره تعلق لرین کې کا ساکا ټیچر وو اکا سټوډنټ وو اکا د سیاسي پارټي کاس وو یغه ټوله نن یو خبره وا چې میش په خپل خوره کې بدمنی نه غوړي میش داسې نه مالی مرګینا نه غوړي چې یغه سره د میش خوره ته نقصان رسی. دا میش هیڅ ته د اجازه نه ورکوي چې دا نمونه کردار وشی چې په هغه فرا د میش کاروبار نه وي محفوظ د میش ژوند نه وي محفوظ د مو مشر د مو کشر نه وي محفوظ. دغه ټوله د غشتنه وا چې دغه د زر تر زر د دغه پلاتنه وشی چې هغه نوی کوم په ډیر غټ احتجاج بنه مجبور شي.
ملک مستعلی خان وای په یو ونی کې دولت نه د دې هدفې برید تحقیقات غواړي.
په یو هفته کې د نن قاتلان باندې ورشي لکه څنګه په پنجاب قاتلان په هفته کې نیول شي د معلوم مړي د پسرا ورځ باندې دا مړي وشو لکه څنګه ته د میش د مورتیا خسیدو د جان او مال حفاظت کني مړي احتجاجي دایره نه راهوسی کی.
پولیس چارواکي وای دوی دغه هدفې وژنې په اړه په دوه معلومه کسانو مقدمه درج کړي. تفتیش روان دی تمکړی چې زر قاتلانو تازان ورسوي. د احتجاج کوونکو په وینا باکا خیل منډی کې د لومړی ځل دی چې په هدفي برید کې د دوی یو ځوان ووژل شو. دوی وایي د دې مخنیوی غواړي، سیمه کې امن غواړي او خپل سیمه بدمنۍ ته نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
از مجاغ لمشال راڈیو سخاوری، نن دا مشال راڈیو لسم کالی زده. دا مشال راڈیو خپرونی پورا لس کال اوڑاندی دا دوازر لسم کال دا جنوری پر پینز لسم پیل سوی. تاسو لکوم راهی سی دا مشال راڈیو خپرونی آوری، ساسو پا جوند یا ساسو پا ٹولن کی اتسا بدلون راوستلی دی. دا دی راڈیو سر تڑیلی خپلی تجربه، مشاهده او خاطره دا مشال راڈیو پر فیسبوک پانه لاس را سر شریکی کردی. موږ اعلان خپور کردی دی، تاسو لاندی دا کمنٹ پا زای که دا هر سوالی کی. او بلا یادوانه با دا همو کرو چی دا چلور بجو خپرونه دا مشال راڈیو خپرونه چې د مشال ترنا لاندې بحث په نامه نومیږي، هغه هم نن د مشال راډیو لسمی کالیز ته ځانګړې سوې ده. اورېدل یې مه هېروئ. او ستاسو پام د نرښځیانو، ښځو او ماشومانو د حقونو پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن لخوا تېره ورځ د دې صوبې د نرښځیانو لپاره یوه غونډه وشوه چې هغوی ته د ووټونو اچولو طریقه وشوه. دلسو او د رایو اچولو په نظام کې د هغوی لپاره د پورته کړل سوو ځانګړو ګامونو په اړه معلومات ورکړل شول. پر دې مهال صوبای الیکشن کمیشنر وویل چې د ووټونو په اچولو کې نرښځیان د نورو وګړو په شان حق او ارزښت لري. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیښور الیکشن کمیشن صوبائی دفتر کې پړومبیزل کیدون کې د خواجه سرو لپاره د غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمانونو مشرانو او د نرخزیانو ګډون وکړو. صوبائی الیکشن کمیشنر پیر مقبول مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې 2019 الیکشن اکټ تر مخه دوی پابندی چې داسې ډلو لپاره د وټ اچولو عمل اسان کړی چې پکې نرخزیان، مازوره او کم شمیر ډلې او زنانه شامل دي.
عملی ګامونه خو الیکشن کمیشن ډېر پورته کړی. 2007 چې کوم دمغه الیکشن اکټ دی هغه کوم د خبرې اترې دي چې د قسمه کمیونټیز لپاره هغه کو ترانسجنډر دي، نو اقلیتونو والے زمونږ ملګري دي، ډیسیبل دي، مارجنلایز ګروپس دي، دا غیر د پر الیکشن کمیشن سپیشل سټیپس لري، سپیشل میجر بای چې دا غیر رجسٹریشن او دا غیر وټ کاسټینګ د عمل چې کوم دی چې دا سهل جوړ کړو دا آسان کړي. زمونږ د نننې غونډم د دغه یو کړی دا چې د خلکو ته اویرنس ملو شي، د خلکو ایجوکیشن وشي، د چا څه حقوق دي، سب فرایض دي، چې هغه نه دي خبر شي.
د نرخزانو د یو تنظیم مشره ارزو خان په دې حق لوایي چې دا په لومړي ځل دا سه غونډه وشوه چې دوی ته به ډیره ګټه وي او دوی خپل نور ټول ملګري به د وټ اچولو په اهمیت او طریقه اوس پوه کړي.
دا فرسٹ میٹنگ دے دا اوٹ بارہ کی چبوں اوٹ سنگا چو پکما طریقہ با چو اور سنگ بزو نو دا اویرنس بونگا نو ٹرانجنڈر کمیونٹی لوم ورکو او مو خوشحال چی دی میٹنگ گونگا اٹینڈ کرو او دل ترالو ولی چی دا دمون دا پارا ڈی مقصدی خبر دی خو دخل کو برد آوازون یا دا خندا یا دا کچا برتاؤ دی دا وجہ نے دمو خلق ڈیر دیش نشات دی.
یو بل خواجہ سرا ماہی گل چش پڑا سم سبق پخپل ویل دی وای چینر خزیان جتر بے تعلیم او کم پوہ دی نو باید داسې تربیتی غونډې بیا بیا وکړي شي.
زه ډیر خوشاله یم فرست زه خود په ځان باندې فخر کوم چې حکومت مونږ لچې کنه انسان خو سب کول چې مونږ انسانان دا وټ کول دا وټ کاسټینګ چې دا خو رسو دی خبره دا چې مونږ ترانسجنډر کمیونټی کې ترانسجنډر کمیونټی مطلب دوم را هغه طبقه ده کنه لټریسي ډیر زیات دی پدې کې تعلیم نشته دی او مونږ ترانسجنډر کمیونټی دا بخمل او کنه چې داسې میټینګونه لاته تاسو پتا ہو لگے زمون سے حقوق دے زمون سے رائٹس دے زمون تمل اوے گی او نن دا زمون کمیونٹی کی ڈیر کسان تل ترا غلیو او دا پتا ہو لگے چے ووٹ بسنگ کاسٹ کی گی.
پدے موقع صوبائی الیکشن کمشنر اول چینر خزیر اللہ پارا پاس شوی قانون 2013 ٹرانسجنڈر ایکٹ تر مخا حکومتی ادارے افسران پابندی چینر خزیان سرا دا صنف یا جنس پا بنیاد دا جن پیو میدان او پیو ادارہ کے ہم امتیازی سلوک و نکڑے شی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د شذو پر لور د قبایلی سیمو د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي سازمان قبایلی خور او د سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بمن ضلع د کوز ګنداو په بازار کې د میرمنو پر ګرځېدو او سودا اخیستو بند لګېدلې بندیز لري کړل سي. په دې اړه نور حال اسرار الله محمد را کوي.
د غیر دولتي سازمان قبایلی خورو یوې غړي نوشین جمال پرون مشال ډو تویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په بازار کې د میرمنو په ګرځېدو لګېدلې بندیز لري کړي.
کوم قانون نافذ کونه ولا ادارې دي دا خو دغه په مخ باندې صحیح ټیک ټاک ته توړه دي. ویل چې د پاکستان آئین او قانون ماده حق راکړي چې زه به آزادانه تګ راتګ کوي شم. د ښځې هر سرګرمۍ باندې دو مکمل پابندي نن به بازار ته نه پرېږدي، سبا به اسکول ته نه پرېږدي، او بیا یوه ورځ به راشي کېدی چې بیا ویز هسپتال ته هم کرو ته تاسو ورپسې ښځې ډاکټران کور ته راغلو چې دا بیا ته بیا انتها پسندي ته راولي او ته بیا مغه صورتحال نه مغه دغه نه تیریږي چې کوم نه تاسو پیدا تیر شوي وو. هغه کې بې عزتي د صرف ښځې نه ټولو وه.
یاد سازمان او د سیمې اوسیدونکو پرون مشال ډوته ویل چې د کوز ګنداو مشرانو د یوې جرګې د لارې د جنوري له 12 رهیسې په چاندی نومي بازار کې د میرمنو په ګرځېدو له دې کبله بندیز لګولې چې د دې بازار یو دکاندار په مبینه توګه د سیمې له یوې جنۍ سره په پټه واده کړی او دواړه چیرته نامعلوم ځای ته تللي دي. د کوز ګنداو یو اوسیدونکي ولی محمد پرون له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې FCR قانون ختم شوی خو اوس هم هلته جرګې زورورې دي او پریکړې یې پر خلکو منل کیږي.
ته سوچونه دي او دغه نظریې دي چې هغه ښځه اوس هم دغه په دې جدید دور کې چې چېرته ښځې ډاکټرانې دي، ښځې پروفیسران دي، ښځې د هر فیلډ کې دي، خو هغه ښځه چې دی بندول غواړي هغه د خزی د مخ کتلو نه یریږي.
مشال ډیو په وار وار هڅه وکړه چې په چاندی بازار کې د میرمنو په ګرځېدو د بندیز لګول لپاره تورن جرګې سره خبرې وکړو خو د جرګې غړو زموږ ټلیفون پورته نه کړ. البته د مومندو ضلع ډی پی او فضل احمد جان پر له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم نن داسې معلومات ورغلي چې د مشرانو یوې جرګې د کوز ګنداو په چاندی بازار کې د میرمنو په ګرځېدو او سودا اخیستو بندیز لګولې. نوموړی وایي نن د شروع په ورځ به د پیښې په اړه تحقیقات کوي او له هغو وروسته به بیا کومه تګلاره خپلوي. خو نوموړي پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د ذمهوارو کسانو خلاف به څه قسمه کاروایي کوي او کنه.
ما ته سینور انفارمیشن نشته چې خدا خبره شته چې د دې بازار باندې په ملیون غولو دلته مخزن نه راځي. څه مشرانو فیصله کړې ده په دا اوس موږ پته لګېدلې چې تا فون کو داسې یو تاسو دې مډه مخ کې ماته پته لګېده کنده غره یې څه فیصله کړې ده چې به تفصیل موږ والو بیا نه پسته به ګورو چې دا څه مسره ده.
د قبایلي میرمنو حقوقو لپاره مبارزه کوونکي سازمان قبایلي خور او د سیمې اوسیدونکي وایي د جرګو د قسمه پریکړو اندېښمن کړي او ویریږي هڅه نه چې د پخوا په شان بیا د دوی په سیمو کې د میرمنو د تعلیم، صحت او نورو بنیادی حقونه تر خپل لاندې کېدل پیل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخاورې یو زده د ماشمان پر لور د پاکستان حکومت ویلي په دې هیواد کې د ماشمان د ژغورن لپاره د میرا بچا یا زما ماشوم په نوم یو موبایل اف معرفي کړی چې پکې به د لادرک ماشمان معلومات راجمع کوي او د دې ماشمان د بازیابۍ لپاره به اقدامات کوي. په دې نور تفصیلي اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهرا کوي.
په اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل د دې حکومت په دې هیواد کې د ماشومانو د حقونو او د ژغورنې لپاره اقدامات کوي او هم په دې لړ کې داسې یو ایپ معرفي کړو چې تر مخه به د ماشومانو ژغورنه یا حفاظت باوري شي. دا وایي د لادرکه ماشومانو د بازیابۍ لپاره د میرا بچا په نوم یو اپلیکیشن معرفي کړی شو چې دا رنګ په ټول پاکستان کې په څلور وڼو صوبو کې د وفاق سره په ګډه یو نظام جوړ شي او په دې کې د دغه ماشومانو معلومات وي چې له یوې صوبې بلې صوبې ته تختول کیږي او یا په بل کومه طریقه لادرکه کیږي. دا هغوی معلومات به راجمع کوي او بیا به صوبې دغه معلومات له یو بل سره شریکوي چې دا رنګ په وخت دغه ماشومان خپل مور او پلار او کورنۍ ته ورسول شي. بل پلو د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو وینا ده دا د حکومت ډیر ښه اقدام دی. خو له دې وړاندې چې کوم قانونونه منظور کړی شوي او کوم ادارې یا مرکزونه جوړ کړی شوي هغه دې عملي کړي نو بیا به ورته د داسې اپلیکیشن ضرورت نه پیښیږي. په پیښور کې مدني فعال او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
موجودہ ادارے خبر پہنچ
پختونخوا کې زموږ کیپیټل پروټیکشن اند ویلفیر ایکټ تاسو موجود دی، دا اعلان دی کمیشن جوړ شوی دی. نو زما په خیال دا ته د سړاړو ضرورت دی چې د خوجیدار کمیشن فاکستان دی.
بل پلو روانه میاشت وفاقي حکومت د ماشومانو د ژغورنې لپاره د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس په نوم یو بل قومي اسمبلی منظور کړو، او دا رنګ لدی وړاندې په کال 2013 کې د دسمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د ماشومانو د تحفظ او د خیر ښېګڼې لپاره یو قانوني مسوده هم منظور کړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د غرمې 12 بجې سوې. شاهین بنیاری به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
دے وقت مهم خبرنا پا پاکستان کی دا باران و وورو از مکو خویدو با پیخو کی پتیر و دریو رزو کی دا وجل شوش میرا دو اتیاتا رسید دلی دا چارواکی و رسنے وائی چی دا پاکستان دا انتظام لاندی کشمیر کی دا از مکو خویدو و تندرنو پا پیخو کی تر پرون پوری او پانزوس کسان وجل شوی دی. بلخوا دا بلوچستان حکومت وائی چی دا غلط دا کورونو دا چتندو را پیوتو لکبلا پینزی وش کسان مل دی. عوامی نشتل گوند پختنو د ستونزو د حواری لپاره د سیاسی مشرانو د روزه کېدو پاړه د پختون ژغورنې غورځنګ د وړاندیز هرکلی کړی دی. پرون د باچا خان مرکز لخوا په خپور شوي یو بیان کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پی ټی ایم وړاندیز د عوامی نشتل ګوند د منشور برخه ده او تل یې د دې لپاره هڅې کړي دي. د بکاخیلو مشرانو ځوانانو پرون دغلته د یو ځایي وګړي د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د وژل شوي ځوان بیت الله مړې د احتجاج په توګه په بنو میرانشاه سړک باندې یخې وو. د دې په وینا بیت الله پرون ناپیژندل شو وسلوالو په هدفي برید کې وژلې دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد تیار دی د افغانستان د سولې د راتلونکو خبرو اترو قربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په ملاقات کې کړې ده. جرمنی، فرانس او برطانیې ویلي په داسې حال کې چې تهران د 2015 جوهري لوازنامې شرایط عملي کول راټیټ کړي دي، نو ځکه دوی په ایټمي تړون کې د تنازع د هواري میکانیزم فعال کړی دی. ایران دا اقدام یو ستراتیژیکي تیروتنه بللې ده. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي په روسیه کې د بشري حقونو د وضع خرابېدو لړۍ تیر کال هم دوام کړی دی.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د خبرونو لنډیز مو مشال رادیو خاوري دي چې شاهین بنیري وړاندې کوي. اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دي. راځي چورته غورسو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې په پاکستان کې په واوري ورېدو او موسمي بدلون باندې لیکلې. هوایي د موسمونو له وجې مرګونه هر وخت سر خبرونه وي، که ګرمي زیات وي او که یخني او که بارانونه زیات وي، نو د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. ادارې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د واوري ورېدو او د یخنۍ د تازه حالاتو په اړه لیکي. د واوري ورېدو او د زیات یخ له وجې په بلوچستان کې 25 او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې 950 کسان مړه شوي. ادارې وایي دا د آب هوا او د موسمونو د بدلون دور دی، او د موسمي بدلون په اړه په خپور شوي یو نړیوال رپورټ کې ویل شوي چې په ټوله نړۍ کې د دې له وجې 15,26,000 خلک وژل شوي، چې پکې په پاکستان کې هم په مختلفو وختونو کې سکم 10,000 خلک وژل شوي او 3.8 ارب ډالر زیان ورته هم اوړېدلې. ادارې وایي پاکستان د نړۍ د کال 2020 د هغه ملکونو په فهرست کې په 5 نمبر دی کوم چې د موسمي بدلون له خطرو سره مخامخ دي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د دې حقیقت نه هیڅکله هم انکار نشي کېدی چې د هیواد په اقتصاد کې په بهر ملکونو کې د میشت پاکستانیانو لویه برخه ده، او په خاص توګه د هغه خلکو څوک چې پیسې په بینکونو او یا د بهر ملکی کرنسیو په شکل کې رالیږي. ادارې وایي قبل په لوو کتل شي نو ډیره د افسوس خبره ده چې د نړۍ په 28 ملکونو کې سکم 11,000 پاکستانیان په جیلونو کې پراته دي، او له دې زیاته د خفګان خبردار چې په دې کې 6,211 کسانو ته قانوني مرستې نه دي ورکړې شوي چې له قبل یې مجرمان ګرځېدلي. ادارې وایي دا شمېره په بهر ملکونو کې د پاکستان د سفارت خانو په کردار باندې یو سوال یې نه خدا. نو باید چې حکومت په سمدستی توګه د دې نوټس واخلي او دا باور کړي چې سفارتخانه د خپل کسانو دره خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ نوې وخت رس پنه خپل ادارې کې وای په دې جمع کې یو خو په پاکستان کې د ګیس لوډ شیډینګ دی، او بل پلو د ګیس لیک کېدو له وجې په مرګونو کې هم زیاتوالی شوه. ادارې وای په داسې حالاتو کې به حکومت له دا په هوی خورول وی چې د شپې د سملاستو نمخ کې دی ولس کې سونه هیټری بندوي، او د دې سره سره اپوزیشن ګوندونو چې په قومي اسمبلی کې د ګیس لوډ شیډنګ کوم آواز پورته کړي. نو په داسې حال کې پکار ده چې د ګیس د مسلې تلپاتې حل ولټول شي، او دا د ایران سره د ګیس پایپ لاین د منصوبې سره تړلې ده. نو باید چې دغه منصوبه زر تر زر سرته ورسول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
کله چې لنډ موده مخکې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته لاین سره د غداری په جرم کې د مرګ سزا واورول سو، نو پوځ پرې سخت تنقید وکړ. هغه وخت ډیرو څېړونکو وویل چې شاید دا سزا عملي نه سي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه لیکنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې او ویلي دي چې ډیری افغانان په زور له ایران ایستل کیږي. بشیر ګواش د دواړو لیکنو غټ ټکي وړاندې کوي.
لاهور های کورټ د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف ته د یو ځنګړي عدالت لخوا د مرګ او رول شوې سزا غیر قانوني ګرځولې ده. مشرف په 1999 کال کې د کودتا په کولو سره واک ترلاسه او تر 2008 کال پورې حکومت وکړ. پر هغه د عین سره د غداري تور دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکلی چې د نوموړي سزا غیر قانوني کېدل په دې معنا دی چې د پاکستان پوځ پر عدالتونو خپل ځان یو ځل بیا تپلې دی. د قانوني چارو وی پوهې ریما عمر ورځپاڼه ته ویلي چې د مشرف دوسیه ساده وه او هر څه پکې روښانه وو چې هغه قانون مات کړی، خو بیا هم د آئین سره غداري لپاره ورته اورول شوې سزا عملي نه شوه. د پاکستان پوځ خپل پخوانی پوځي مشر ته د مرګ سزا په اورول کېدو سخت خفګان ښودلی وو او ویلي وو چې دوی پر دې فیصله دردیدلی او غوسه دي. حکومت د ځنګړي عدالت دا پریکړه په های کورټ کې چیلنج کړې وه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د پوځ پر اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا نیوکې کېږي چې د ده په وخت کې د مطبوعاتو، مدني ټولنو او اپوزیشن سیاستوالو ازادي تړل شوې ده. فارن پالیسی مجلې بیا د پاکستان په گاوند ایران کې د هغه افغان کډوالو په اړه لیکنه کړې چې په دې روسو کې افغانستان ته په زور لیږل شوې دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا آی او ایم د معلوماتو تر مخه د 2019 کال د دسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 4,05,030 افغان کډوال افغانستان کې خپلو کورونو ته ستانه شوي چې 2,05,343 په زور شړل شوي دي. د فارن پالیسی مجلې په وینا په افغانستان کې روانه جګړه او د روزګار کمی د دې سبب شوی چې ځینې تازه ستانه کړل شوي افغان کډوال بیرته ایران ته لاړ شي. د دې خلکو کرش میر نه دی معلوم، خو په سرحد کارکوونکي وایي چې لږ تر لږه 50% خلک بیا کډوالېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت کوښښ کوي چې له پاکستان او ایرانه خپل خلک بیرته راستنه کړي. د دې لپاره دوی د هڅونې ځینې پروګرامونه لکه خپل وطن ګل وطن هم پیل کړ، خو لا هم په لکونو کورنۍ له افغانستانه بهر اوسېږي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري. د ایران حکومت د فرانسې، جرمني او برتانیا لخوا د لانجې د حل په نوم د میکانیزم فعالول ستراتیژیک تیروتنه وبلله. دوه هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی دی. تهران ویلي چې د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دي. سالم احمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور لري.
ایران د لانجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیک تیروتنه بللې ده. فرانسې، بریتانیا او جرمني ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیک تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړي چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنگتن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازي جوزف بارل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل:
د یو تنظیمون چې په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخوا د ایران لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي د ایران په اړه د بریتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سه‌شنبه رویټرز آژانس ته ویلي، امریکا ډیره خوشاله ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښودلې چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون دی په بل موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ټرمپ موافقه وبلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه وری په داسې حال کې چې ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم پیچلې شوې دي، په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا کمول لپاره په لوی کچ سفارتي هلې ځلې روانې دي. په دغه اړه اف پی خبري اژانس په راپور کې لیکلي چې هر څوک هڅه کوي خو د بحران د هواري لپاره چا کومه کړنلاره نه ده وړاندې کړې. شاهین بنیری د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکا او ایران ویلي دي چې جنگ نه غواړي خو دا ویره په ډېرېدو ده چې کېدی شي دا بحران د تهران او واشنگتن له قابو بهر شي. په دې لړ کې د امریکا په برید کې د القدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی وجنې ته د یو لوی اشتعال په توګه کتلې شي، تر دې چې د وجنې په خلیج کې د امریکا اتحادیان هم وارخطا کړي او سعودي عرب د دفاع مرستیال وزیر خالد بن سلمان واشنگتن ته لیږلې دي. ایران د سلیمانی د وجنې په بدل کې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو راکټي بریدونه وکړه خو سمرګ جوبلې نه داړولې. ایرانی کمانډانانو ویل د دوی مخه د چا وجل نو. په دې انتشار کې چې د امریکا لخوا د ځوابي برید ویره هم وا، ایران اومنل چې وا یوکرېنه الوتکه په غلطه سره راغورځولې ده. په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول یو سل شپږویا کسان وجل شوي دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد اتانی د اتوار په ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال ویل دا د سیمې لپاره ډېر حساس وخت دی. نوموړي د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د دې بحران یوازینی لاره مکالمه ده. ولسمشر روحاني هم ویل چې د ترنګلتیا ډېرېدل نه د سیمې په خیر دي او نه د نړۍ. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف عمان ته لیږلې دي. عمان هم د قطر په شان د ایران او امریکا دواړو سره ښه اړیکې لري. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه هم د اتوار په ورځ په سعودي عرب کې وو. په خلیج فارس کې قراره د جاپان لپاره ډېر مهم دی ځکه چې د جاپان د تیلو 90% درآمدات له خلیج راځي. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ابوظبي د ولیعهد او عمان د نوي ټاکل شوی باچا سلطان حسام بن طارق السعید سره هم ملاقاتونه کوي. د جاپان وزیر اعظم ویلي چې په منځني ختیځ کې جګړه به په نړیوال امن او قراري ډېر لوی اغیز پرېږدي. په عین حال کې د شام وزیر اعظم عماد خامس او د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایران ته سفرونه کړي دي. قریشي به د سعودي چارواکو سره هم ویني. په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سی بی ایس ټلویزیون ته ویلي چې امریکا بېله شرطونو د ایرانی چارواکو سره خبرو ته آماده ده. بلخوا د ایران چارواکو ویلي چې د اقتصادي بندیزونو لري کولو نه بغیر د امریکا سره مذاکرات نشي کېدی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري وال سټریټ جرنال کې ایران باید خپل ځان د ویتنام په څیر جوړ کړي او د هغه هیواد له حالاتو زده کړه وکړي. د ورسپان په ونا ویتنام له وخت ریدو سره د امریکا سره خپل اړیکې شې کړي او امریکا ترې نه یوازې بندیزونه لري کړل بلکې له هغه هیواد سره تجارت هم شوې دي. که څه هم ایران وايي اټومي پروګرام د خپل دفاع لپاره دی خو مقاله لیکي د ایران او امریکا ترمنځ امنیتي مسلې شته او دا هیواد د سیمې لپاره یو خطرناک خطر جوړ شوې دي. د دې لیکنې نور تفصیل له انیسا جمل څخه واوري.
وال سټریټ جرنال لیکي امریکا په 1900 لسیزه کې له دوه بدو حالاتو سره مخامخ شوی و چې پکې یو په 1950 کال کې د ویتنام په جنوبي برخه کې سیګون خار د کمیونیستو لاس ته وغورځید او په 1990 کال کې په تهران کې د امریکا پر سفارتخانی د ایران قبضه وا. روسپان لیکي باید ایران د ویتنام پخوانیو حالاتو نه سبق زده کړي. ویتنام به په خلکو تشدد کوو او غیته باید د مرګ سزاګانې ورکولې. د بیان ازادي ادارې په سلو کې ویتنام ته شلم نمبر او ایران ایران ته اتلسم نمبر ورکړی چې داسې ویتنام یوازې دوه نمبره له ایران ښه دی. در وسپانې په خبره خدا مهال امریکا له ویتنام سره ښې اړیکې لري. ویتنام په 1988 کال کې خپل ځان په اقتصادي مارکیټ کې شامل کړ او د هغې وروستو دا هیواد بیا په هغو ملکونو کې هم شامل شو چې په اقتصادي توګه یې ډېر په تیزۍ سره پرمختګ کوو. په 1994 کال کې د اړیکو له نورو ښه کولو په موخه د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن له ویتنامه تجارتي بندیزونه لرې کړ او دغسې په 1995 کال کې د امریکا ویتنام اړیکې په مکمله توګه ښې لور ته روانې شوې. وال سټریټ ژورنال کې تر 2013 کال پورې د واشنگټن او هانوی ترمنځ د سامانونو کلنی تجارت څه د پاسه 2.2 ارب ډالرو ته ورسېد. ویتنام د امنیتي ملاتړ په برخه کې د امریکا له بهرنیو دفاع چارو وزارتونو څخه په لسګونه میلیونه ډالر اخلي. روسپانلی کې کله تهران او هانوی موسنه وشي نو ویتنام ایس ایټمی وسله یا بلاستیک پروګرام نه لري. ویتنام د ایس ترهګری ډلې یا لاسپوسی جګړې ملاتړ نه کوي او نه کوم هیواد ته دړکی ورکړی دي. در وسپانې په خبره د امریکا له ایران سره مشکل حالات له ایرانیانو سره پخوانی دښمنۍ یا د مذهبي مشرانو پوځي واکمنۍ پورې اړه نه لري، بلکې دا یوه امنیتي مسئله ده. وال سټریټ ژورنال کې ایران یو رجت پسند ځواک او د سیمې لپاره خطر دی. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 4 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا راځو د پاکستان د موضوعات پر لور. لاهور های کورټ پریکړه کړې چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداری مقدمې لپاره د جوړ کړل سوي ځانګړي عدالت جوړښت غیر قانوني دی. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د هغه پر ضد آئین ماتولو په لړ کې هغه ته د غداری په جرم د مرګ اورول سوي پریکړه هم منسوخه سوي او که څنګه. زموږ همکار مجید بابر په دې لړ کې د قانوني چارو پوهان پوښتلي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د روانې میاشتې په 14 لاهور های کورټ هغه ځانګړی عدالت چې پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د آئین سره د غداری په جرم د مرګ سزا ورولې وه غیر آئینی او غیر قانوني ګرځولې ده. دغه ځانګړی عدالت پرویز مشرف ته د دسمبر په 14 د آئین د خلاف ورزي په جرم د مرګ سزا ورولې وه، خو د لاهور های کورټ د پریکړې له مخې دغه عدالت جوړول غیر قانوني وو او د دغه ځانګړي عدالت ټولې کړنې هم منسوخ کړې دي. خو پوښتنه دا ده چې د دې ځانګړي عدالت غیر قانوني ګرځولو سره د پرویز مشرف پر ضد شوې پریکړه هم ختمه شوه. په جواب کې د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د اتحادی د اگزیکټیو کونسل یو غړی نور عالم خان وایي چې د پرویز مشرف پر ضد د دې ځانګړي عدالت ټوله کاروایی د سپریم کورټ په حکم ترسره شوې وه، نو ځکه د هغه پر ضد پر شوې پریکړې به هیڅ اغیز نه وي.
چې کومه فیصله شوې ده هغه چې دی نه ده ماته شوې، هغه نه ده چیلنج کړی شوې، ولې چې هغه کله به چیلنج کیږي چې کله مشرف په خپله باندې رالو یا هغه شی چې دی چیلنج کی ولې چې څو پورې دی مفرور وي نو هغه وخت پورې چې دی دا په عدالت کې نشي چیلنج کېدی. دویمه خبره دا ټریبیونل چې دی دا سپریم کورټ جوړ کړ، بیا په دې باندې د مشرف ریویو راغلی ده هغه خارج شوی ده، بیا سپریم کورټ دا ډایرکشن ورکړی دی چې دی که چېرته هغه ته راتلل غواړي باندې ملزم ته دومره ټایم کې راشي چې را نشي سپریم کورټ آرډر کړی چې بیا د ده په غیر موجودګۍ کې د سیکشن 9 لاندې چې دی د ده د هغه فیصله شي. لہذا چې کم چې دی سپریم
د پرویز مشرف پر ضد آئین سره د غداری مقدمه وفاقي حکومت جوړه کړې وه. اوس د دې پریکړې نه پس به د پرویز مشرف پر ضد د دې مقدمې مستقبل څه وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال قاضي انور وویل
حکومت منی حکومت.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د لاهور های کورټ په دې پریکړه سخت غبرګون ښودلې، خو تر دا مهال وفاقي حکومت سنې دی ویلي چې آیا د لاهور های کورټ دا پریکړه به چیلنج کوي او کنه.
زموږ غله مشال رادیو خبري ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډاون رسپانډ لیک چې د پوز پاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند رویه کې بدلون دا په ډاګه کوي چې دوی د مزاحمت پر ځای اوس د مفاهمت لار خپل کړې ده. رسپانډ زیاتوي چې دوی ته د ګوند مشران ویل چې د مفاهمت په دې رویه سره به د دوی لپاره یو ګټور سیاسي ماحول رامنځته شي. مجید بابر نور تفصیل لري.
ډان رسپانډ په خپل یو ادارې کې لیکي چې ښکاري داسې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په سیاسي ستراتیژۍ مبنی یو داسې پریکړه وکړه چې له مخې د اسټابلیشمنت پر ضد د مزاحمت لاره پریخوه او اوس یې د مفاهمت لاره اختیار کړه. په دې لړ کې که څه هم سو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د یاد ګوند مشرانو لخوا خاموشي او په دې وروستیو کې د دوی رویې نه دا نوې تګلاره واضحه شوې. د ادارې په خبره د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د پارلماني غړیو بیانبازي کمیدل او په ټلویزیونونو کې د سیاسي مباحثو سی پر محل خاموشي سرګندوي چې دغه ګوند د پاکستان د پوس پاړه خپل پالیسی بدله کړي. نو ځکه د پوځي مشرانو د کاري مودې د غزولو پاړه د حکومتي قانوني بل په حق کې خپل رائے ورکړي. اداریه کې راغلي دي چې په ډیره سرګنده د دې قانوني بل ملاتړ د ګوند مشرانو تر څنګ پلویان هم حیران کړي، او ځکه د دې بل د منځورۍ نه پس د ګوند مشران د خپل پلویانو لخوا د سخت تنقید لاندې دي او د مخالفینو لخوا هم پرې اعتراضونه کیږي. اداریې پوښتنه راپورته کړې وای چې آیا مسلم لیگ په دې اړه غلط اندازه لګولې وه او آیا دا یو تیروتنه وه؟ خو ادارې په ځواب کې لیکي چې دا تیروتنه او یا غلط اندازه ځکه نشي کېدی چونکې هم ډان رسپانډ ته د مسلم لیگ مشرانو په دې اړه ویلي ول چې د ګوند په تګلاره کې دا بدلون د ډیر سوچ او فکر نه پس په دې مخه راوستل شوی دی چې د اسټابلیشمنت سره تعلقات ښه کړل شي او بیا واک ته د راتلو لار هواره کړل شي. ادارې د راپورونو په حواله زیاتوي چې مشرانو د ګوند نور غړو ته ویلي چې د مزاحمت د تګلارې نه د مفاهمت په لور دا بدلون به یو ګټور سیاسي ماحول رامنځته کړي او مسلم لیگ نواز ګوند به د نور نقصان نه بچي. د ادارې په خبره سیاست د ممکناتو د فنکارۍ نوم دی او مسلم لیگ نواز ګوند هم دا سوچ کړي چې که د اوږدمهاله ګټو په بدل کې د مزاحمتي رویې ختمول د دوی ګوند ته لنډمهاله زیان ورکړي نو دا څه د تاوان خبره نه ده.
سمو ژغله مشال رادیو څخاور یو زو بلوچستان ته په بلوچستان کې دوستنۍ بارانونو واورو یخنی لامل پروانه اونۍ کې تر شل زیات کسان وژل شوي دي. د زوی حکومت ویان لیاقت شهوانی وایي چې زیاتره مرګونه د خټینو کورونو د نړېدو لامل شوي دي. حکومت په صوبا کې د تاوانونو د جاج اخستو کار پیل کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی ویلی دی چې د وسنۍ بارانو او واورې د تیرو دیرش کلو ریکارډ مات کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په بلوچستان کې د وسنۍ بارانو څخه د سیمې زیان په اړه و خبریالانو ته د خبري کانفرنس پر مهال کړې ده. هغه وویل چې حکومت د باران او واورې د ورېدو څخه له مخه د کوټ په ګډون د صوبې نورو ضلعي چارواکو ته خبرداری ورکړې وو چې هغه دې د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره له مخه تیاری ونیسي. همدا وجه وه چې د حکومت پر وخت باندې د عملیات
یا خوراک مسنګ د وجه چې موږ خوراک نیو رسولی یا وبو نیو رسولی نو د دې وجه چې الحمدلله یو سړی هم نه دی وفات شوی.
د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړه چې د پی ډی ایم او نور ادارو د هلو ځلو په نتیجه کې د کوټ ژوبلوي سړک چې کوم د دوشنبه د ورځې راهیسې بند وو هغه اوس خلاص کړل شوی دی. دغه ډول د دالبندین او کوژک سړکان به هم نن خلاص کړل شي. د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شهوانی په وینا چې کوم نقصانونه شوی دي د هغو د جاج اخیستلو کار به ډیر ژر پیل شي.
آخری مرحله دا دی چې کم کورونا و نړیدو د غریبان د دې تاوان اوسو په دې کې هم بلوچستان ګورنمنت موږ هغه اسسمنت مشکار پر شروع کړی دی. اس اس کو چې کم سړی کم څومره تاوان شوی دی نو کوشش به دا کوو ان شاء الله دوی ته هغه تاوانونه هم به چې رسیدلې دي هغه کې هم کومک ورسکو چې کم ژوند نارمل ژوند دی هغه به ان شاء الله ډیر ضربه بحال شي.
بل خوا ته په روانه اونۍ کې د زیات یخنۍ او د ګیس د کم فشار له امله په کوټه کې لس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. لومړنۍ پیښه سبزل سړک سوی وه. په هغه کې د یوه کور یوه مېرمن یو خاوند په ګډون درې ماشومان وژل شوي وو. دغه ډول پرونه بله ورځ د کوټ پر شرقي بای پاس په یو بله پیښه کې د درو ماشومانو په ګډون پنځه کسان وژل شوي وو. هلته د مسلم باغ څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې ملک رشید سرګړی په نامه یو مشر کس د واورې د لاندې کېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلخوا ته د افغانستان و پولې ته څېرمه توبه ککړی او توبه اڅکزی لوی لارې تر دمګړی پورې نه دي خلاص شوي، کوم چې د زیاتې واورې لامل چلور ورج لمخه بنی سی وی د چارواک پوینا چترنن ما شام یا سبا ورج پوری بدغه لاری هم خلاص کړل سی.
زموږه مشال رادیو خبري د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په تیر یو اونۍ کې د ملي امنیت ځواکونو د بیلابیلو ترګریزو او جنایي جرمونو په تور 19 کسان نیول دي. د دوی په خبره په نیول سوو کسانو کې وسلوال طالبان، داعش او انسان تښتونکي هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد پراپور کې واوري.
د ننګرهار چارواکو د جنوري په 14 نیټه د ملي امنیت ریاست په انګړ کې په بیلابیلو جرمونو تورن کسان د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د خبریالانو پر وړاندې ودرول. په دې موقع د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل
په تیر یو اونۍ کې 19 کسه په ننګرهار کې نیول شوي دي، چې دې کې درې کسه چې عزت الله د خوګیانو ده او انعام الله د سرو رود ده او یوه ښځه چې دې هم یو صحت الله په نوم یو نهه کلن ماشوم تښتولی و دا هم ونیول شول. درې کسه نور انسان تښتونکي شوکت او محمد عظیم چې د حصارک د ولسوالۍ دي او محب الله د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکی ده دی ونیول شول. شپږ کسه نور طالبان په دې ورځو کې نیول شوي دي چې یو یې ماین خوده او دغه بل کس چې هدفي وژنه یې کوله د ولایت په مخ کې د پرستان چوک سره دا ونیول شو.
په نیول شوو کسانو کې یو تن حکمت الله چې له طالبانو سره یې تړاو لرلو او د هغوی په غوښتنه به یې هدفي وژنې ترسره کولې مشال راډیو ته وویل چې دا ځلې د ننګرهار والی هدف ګرځولی و خو د ولایت مقام مخ ته ونیول شو.
مخکې موږ فعالیتونه وکړله طالبانو ته په درې کاله مخکې، هلته موږ ته پلانونه را کوله چې دا کار به وکړي دا کار به وکړي. تماچا ما کور کې را واخسته ما ته ویل چې د کلتارو په مقابل کې خپل ګاډي کې والی راوځي کدا ګاډي شي تراغه ته به وولي او خپل هدف ته بزان ورسوي او کدا ګاډي نه وته به نور کارکونکي وژني.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي عبدالرؤوف شپون د ملي امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په تیرو سو میاشتو کې په ننګرهار کې امن راوستی دی.
زیاته مننه د والی صاحب نه کوم، د رئیس صاحب د امنیتي ملي نه کوم چې په دا څو میاشتو کې دومره ښه کارونه وکړل چې ننګرهار کسل په سلونه یم نو 99% امن راغلی دی.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش له ماتې وروسته د ننګرهار ډېرې سیمې امن شوي چې د ځایي پاڅون کوونکو په مرسته پکې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ورسره د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخه هم نیول شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست د درو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نږدې اتیا تن نجونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکز د مسلکي ښوونکو په توګه فارغ شوې. د یاد ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښوونځیو کې د دې نجونو او میرمنو په ګمارنې سره به د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه څه نه څه کمه سي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګ د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې او ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې وویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږه هر کله د فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي خو کمی توګه د نور قومونو سره سیال شو نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځلې د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکې وګمارلی شي.
هر ځلې چې موږ د نجونو مکتبونو ته تلل یو د مکتب ادارې خپله د مکتب نجونو شاګردانو او د شاګردانو والدینو د مونږ نه دا غوښتنه کړې ده چې که د نارینه معلم په عوض باندې مونږ ته ښځینه معلم استخدام شي د مونږ به دغه کلتوري ستونزې به مو ټولې حل شي. نیمل لوړې زده کړې کړي دي د مسلکي معلمې په حیث به خپل شاګردانو ته هغه څه چې زده کړي دي ور انتقال کړي.
د دې برنامه فارغ نجونې او میرمنې هم د پوهنې په چوکاټ کې د ښځینه مسلکي ښوونکو اړتیا یادوي. د شبنم او حسینې په نومونو دوه تنې فارغانې وایي
یوه ښځې په واسطه ټوله کورنۍ تربیه کېږي، یعنې د یوه نارینه په واسطه یو نفر تربیه کېږي. نو کله چې یوه ښځه ښوونکي مقرر شي او بله وظیفه مقرر شي نو دوی کولی شي چې د خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
په ټولنه کې د یوې مسلکي میرمنې ته ډېره اړتیا ده ځکه چې ښځه چې دوی نیمه نړۍ جوړوي. نو په دا کې مسلکي ښوونکي حزه ډېر اړتیا ده ځکه کدی ماشومان چې دي هغه ټول د پوهه رویه سالمه تربیه ورکوي. یو مسلکي ښوونکي چې داسې نه وی ویلې هغه نشي کړی چې خپل ماشومان ته سمه تربیه ورکړي.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي راتلونکي ښوونیز کال به د دوی د فعالیتونو ډېر تمرکز تمرکز د انجونو لپاره د زده کړو د خو فرصتونو د برابرولو په برخه کې وي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
موږ به د متنفذینو علما او د نفوس څخه په استفادې په کلو او بندو کې د عامه پوهاوي یو سلسله داسې برنامه هم په کار واچوو چې خلق وادار کاندي څو خپلې لورګانې ښوونځیو ته واستوي او د پوهنې ریاست به ټول ممکنه شرایط ورته آماده کړي څو په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي فعال شي.
د خوست عالي دارالمعلمین د مسؤلینو په وینا سږکال د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونکو د روزنې مرکزونو ټول 1516 تنه فارغ شوي چې 109 ښځینه ښوونکي دي. د چارواکو په وینا خوست کې دا مهال تر 300,000 پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 80,000 نجونې دي، خو د نجونو د تدریس لپاره د خزینه ښوونکو شمیر لږ دی.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.